په کابل کې د وسلوالو طالبانو د نننی برید د مړو شمیر 95 تنو ته پورته شوی او همدارنګه د ټپیانو شمیر هم له 150 اوښتی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. او د سوریې د اپوزیسون عمده ډلوي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله کې درته هرکلی وایو. په دې خبری مجله کې د کابل نننۍ خونړۍ حمله زموږ د ټولو رپورټونو په سر کې ده، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې د نننی برید د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننی 14 په کلکه غندلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر جماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید د شمالي کوریا د اټومي وسلې په اړه هدف منحرف نسی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیروختیا وزارت ویاند وحید مجروح وایي چې د کابل په نننی برید کې لږ تر لږه 95 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 150 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن په کابل کې خبري غونډې ته د کابل د نننۍ پیښې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پیښه د یوه امبولانس څخه په استفادې شوې ده. دی وایي د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې لدې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي. په همدغې ځای کې ځان ته 14 ورکوي چې له بده مرغه 2 تلفات کېږي. 4 تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه، همکاري ورسره کړې وه. دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره د تحقیقات روان دي.
وسلوالو طالبانو د دې خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د امیروختیا وزارت مسؤلین وایي چې د قربانیانو ډیره برخه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دوی وایي د یو شمېر ټپیانو روغتیا وضعیت نازک دی او کېدای سي د تلفاتو شمېره نور هم لوړ سي. په دې سیمه کې ډېر دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې موقعیت لري. د دې پیښې په اړه نور په همدې خبرې مجله کې هم اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننۍ 14 پکلکه وغندله. له ارګ څخه په ویلامې کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپل سوې جګړه کې بایلون کې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه د دې پیښې په اړه خوشیني ښودلې او له افغانانو یې غوښتي چې سره یو موټی سي او د هېواد د دښمنانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه راز په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل
نظریات مختلف است که هر چی فشارهای نظامی در بالای طالبا و
دی وی نظریات مختلف دي. هر څومره چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو پوځي فشارونه ډیریږي او هغه د جګړو په ډګرونو کې وژل کیږي، نو یو شمیر داسې خبرګون شي چې له افغان حکومت او نړیوال متحدینو سره د سولې حل لار عمومي، خو یو شمیر د نن په څیر وحشیانه حمله باندې لاس پورې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویلامې کې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي چې هیواد یې د افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ دی او د سولهییز افغانستان لپاره به کار وکړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول بوریس جانسن پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل د نن برید ټکان ورکړی او وایي افغانان د سولې مستحق دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف له پاکستان سره په ډیپلوماټیکو اقداماتو او مذاکرو کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لپاره د افغان حکومت چمتووالی کافي نه دی او باید په دې اړه ډیر کارونه ترسره شي. زموږ غلا زده راډیو لري. عراقي چارواکي وايي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیز ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی او لږ تر لږه اووه تنه یې وژلې دي. سیمه ییز چارواکي وايي لږ تر لږه یوولس نور په دې پېښه کې ټپیان سوي. دغه پېښه نن سوې ده. دا چارواکي زیاتوي چې په وژل سوي کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قبله ویلي چې د امریکایي ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول سوي دي. دوه افسرانو د نوم نشودلو په شرط رسنیو ته دا خبره وکړه. د عراق پاوز د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې د سیول او پیونګ یانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري، او زیاتوي چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون باید پوه سي چې اټومي پروګرام او توغندي د منلو نه دي. د خبرونو پای
دوستانو تاسو موږ کله ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په کابل کې په جمهوریت روختون کې نن یو درنا چاودنه شوې ده چې دا ورستیو شمیرو لمخې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوی او تر 103 پیتو زیات پکې ټپیان دي. په اړه به د چارواکو تازه څرګندونې درته وړاندې کو. زموږ یو همکار روختونونو ته تللی او هلته د روختون کې د ټپیانو سره خبرې کړې دي. د ټپیانو له وصیت به موږ خبر کو. په دې چې په کابل کې ولې پر لپسې دا ډول حملې کیږي او امنیتي ځواکونه یې څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، طالبان له دا ډول حملو څه غواړي، په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره غږیږو. زموږ یو بل خبریال تمیم مخګر په سیمه کې دی، له هغه به د سیمې د تازه وضعیت په اړه واورو. کال د دې پیښې نه وخت پاتې شو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. دوستانو ستړي مشي، کابل نن د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. وروستۍ شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 15 کسان په دغه نننۍ چاودنه کې وژل شوي دي. دا چې دقیقا چاودنه چیرې شوې ده، د تلفاتو وروستۍ شمیرې څه دي، او د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت څه وروستۍ جزئیات لري، زموږ خبریال واصل وصال هغه خبری غونډې ته ورغلی و چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاندوی او همدارنګ د افغانستان د روغتیا د وزارت ویاندویانو د نننۍ پیښې په اړه څرګندونې کړې. همدارنګ له دې وروستۍ نور معلومات هم راټول کړي. همدا اوس راسره د کابل نه په تماس کې دی وصال صاحب. خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې تازه جزئیات په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه څه دي.
ډیره مننه ان صاحب، تاسو ته سلام، ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، هر شیبه د مرګ شوبلې په شمیر کې بدلون تغییر راځي. هغه شیبه چې د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کنفرانس و، هلته 3 تنه وښودل شول وژل شوي او 1350 ټپیان. خو څو شیبې وړاندې چې د عامې روغتیا وزارت له ویان سره خبرې وکړې، هغه بیا وویل چې د وژل شوو شمیر 15 ته رسېدلی دی او د ټپیانو شمیر هم 1350 دی. یعنی هر شیبه د مرګ شوبلې په کچه کې بدلون لیدل کیږي. وروستۍ ارقام هم دا دی چې 15 کسان تر دې مهاله پورې وژل شوي، 1350 تنه نور هم ټپیان دي. او د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې زیاتره قربانیان ولسي وګړي دي، خو په وژل شوو او ټپیانو کې امنیتي کسان هم شامل دي.
در حادثه خونین امروز با اساس آمار که نزد وزارت اعدامه موجود هست، تا کنون 95 تن شهید شده و 158 تن دیگر یابسته زخم برداشته. آمار در حال تغییر هست و امکان افزایش و کاهش در میان ارقام تفکیکی وجود داره.
ویسال صاحب، ما غوښتم چې دا ووایم او دا درنه وپوښتم چې د پیښې د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات شته، څنګه حمله شوې ده، چیرته شوې ده، او دقیقا د پیخیز د سیمې پاړه ویل کیږي چې صدارت څلور لارې ویل کیده اوس ویل کیږي چې د نن د روختون دی جمهوریت د روختون پنګړ کې شوی په دې اړه راکراته وای.
بله ډیره زیاته مننه. همدا خبره مې کوله د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل چې دغه برید د یو امبولانس په وسیله ترسره شوی دی. ښاغلی رحیمی وایي دغه امبولانس د جمهوریت روغتون لانګړ نه حرکت کړی و. اولته د جمهوریت روغتون په پارکینګ کې دغه امبولانس ولاړو، لاغه ځای حرکت وکړ، کله چې د پولیسو لخوا دغه امبولانس وپیژندل شو نو ځانمرګې کس له روغتون نه بهر د صدارت سرلاري او د کورنیو چارو وزارت ته چې کوم سره غځېدلی دی دغلته ځان ته چاودنه ورکړې ده. ښه ده چې د ده خبرې واورو.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي په همدغې ځای کې چې د مرخاب کوڅې خوله هم ده، په همدې ځای کې ځان ته چاودنه ورکوي چې له بده مرغه دونه تلفات کیږي. څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه، همکاري ورسره کړې وه، دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی، امنیتي نهادو سره دی او دوی نه تحقیقات په بشپړه توګه روان دي. او
بله ښاغلی رحیمی وایي دغه څلور کسان چې نیول شوي د هغوی په اړه خو معلومات دقیق وړاندې نه کړل، خو ویل چې دغه کسانو ورسره همکاري کړې وه او دوی ورڅخه څېړنې پیل کړې دي چې وروسته به جزئیات رسنیو سره شریک شي. خو دا چې د دغه برید هدف څه و په دې اړه هم د کورنیو چارو وزارت له څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یرو لیږل شوي برېښنالیک کې ویلي چې دغه برید د دوی له لورې ترسره شوی دی. مجاهد ادا کړی په یاد برید کې لزګونه پولیس وژل شوی دی. بلخوا بیا ولسمشر مانی دغه برید غندلې ویلې دي چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې دوی په تحمیلي جګړه کې بایلون کړي. بلې انسه
ډېره زیاته مننه واصل وصال تاسو نه پر روانو خبرونو کې به له نور همکارانو تاسو سره بیا خبري کوو. زموږ بل همکار په کابل کې شاه محمود شینواره روختونونو ته ورغلې دی او هلته یو شمیر ټپیان لنیږدې کتلې دي. شینواره سبب هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې را سره دی. شمه مده شینواره تاسو خو دی واصل وصال معلومات واوریدل، تاسو په دې باندې څه ورزیاته وي او همدارنګه روختون ته تللی وي دا راته دی ټپیانو په اړه راته ووایي چې ټپیان په څه وضعیت کې دي او څه ویل.
مننه نن صاحب. وصال صاحب د نننی پیښې د تلفاتو ارقام وړاندې کړل. کله چې دغه حادثه وشول وروسته موږ ایمرجنسی روغتون ته لاړلو. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. اکثره هغه کسان چې د هغوی خپلوان په دې پیښه کې قرباني شوي دي، د هغوی خپلوان او نږدې دوستان راغلي وو. که څه هم امنیتي ځواکونو دغه سیمه تړلې وه، تګ راتګ اجازه نه ورکوله، خو بیا هم د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. موږ هڅه وکړله چې داخل ورشو ترڅو دغه زخمیان له نږدې نه وګورو. خو دا چې شفخانه کې زخمیان ډیر زیات وو، رسنیو ته هم اجازه ورنه کړله. د کابل ښار له ډیرو لرو سیمو څخه خلک ځوانان راغلي وو چې هغوی زخمیان ته وینه ورکړي. چې څو تنو سره چې موږ خبرې وکړلې اکثره د ارزان قیمت او د کابل ښار د ډیرو لرو ساحونه راغلي وو. وروسته بیا د وزیر محمد اکبر خان شفخانې ته ورغللو. هلته هم یو څو تنه زخمیانو سره هم خبرې وکړلې. د هغوی د افغانی د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې دوی ته په ټوله کې څلور دیش زخمیان ورول شي وو چې ځینې زخمیان چې هغه ټپونه برسیرونو تداوی شو رسخت شوی دی. 1420 بستر دی. دا ننګه دوه تنو سره چې مونږ غږیدلو خبرې په شریک وارو.
موږ به دا دونه خورده دیم د سر کمپیوټر شته د کور میکده کېد په یو کرام څه په کمپیوټر کې دی. نه په کول څه زو سره مفتی کوډر تختا و چیزایی دیر خوک شد. او در پیشت دفتر ما چی شد همینطوری اصول سرک است، پولی سرک یک دیوال است، باز دفتر ما نزدیک سرک بود. دیگه با نفهمیدیم که چه قسم شد. دیگه باز رفیقای ما ما داد بچه ها کشیدیم از زیر خوک و از زیر آینا و از یا دست سی چور جایی مایده شده بود. نه سی چور جایی مایده شده بود.
دیگه هم کارام زخمی
شده؟ او دم شعبی ما زیاد نفر زخمی شده بود.
اسم ما بشیر از باشنده اصلی ولایت کابل. از ساحل زایشگاه پیاده حرکت کردم به طرف چارایی صدارت. نمی وقت
یک دفعه صدای بسیار انفجار بلند گفتن که امبولانس هست، همونجا افتیدیم، زخمی شدیم، تعداد شهیده و زخمی هم بسیار زیاد بود. خودم هم همیار تماما وجودم زخمی چره در وجودم است، در پایم درستم، تختی پشتم، بغل موگار هستم. دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن است. از بس که تعداد مریضا و زخمی ها زیاد بود، دوباره ما را به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال دادن.
ان سب یو چې لازم دی موږ هم په وزیر محمد اکبر خان شفاخانه کې ولیدل د پیخ قربانیان اکثره یعنی زیاته برخه ملکی وګړي او مال ته کاروبار خلکو چې دوی زینو دفترنو اکثره د دکانونو لري په کاروبار باندې مصرف او ماشومان میرمنې هم پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه کوو شاه محمود شینواری له تاسو نه. شاه محمود شینواری و چې د یو شمیر ټپیانو خبرې را سره شریکې کړې او همدارنګه د خپل سترګو لیدلې وضعیت راته وې. دوستانو موږ په روانو څو دقیقو کې په کابل کې له دوو نورو همکارانو سره مغږیږو. تمیم اخګر په چرایي صدارت یا د صدارت په څلور لارې کې دی، هغه به د سیمې نه تازه حال راکوي، او همدارنګه حمید مومند د پیښې په اړه د افغان چارواکو او همدارنګه په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو عکس العملونه راسره شریکوي. خو همدا اوس راسره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د ټلیفون په تماس کې دي. مجاهد صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته وایي چې په کابل کې دا یو له ډیرو خونړیو حملو نه ګڼل کیږي، په تیر یو ونی کې دا دویمه شدید حمله ده چې طالبان مسؤلیت پر غاړه اخلي او په کابل ښار کې کیږي. تاسو فکر باندې د دې بریدونو د زیاتېدو او د داسې خونړي او مرګونی شکل او بڼې خپلولو علت څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. ماخام مو په خیر د کابل په وخت کوم داسې پیچلي عملیات چې دلته کیږي، زه فکر نه کوم چې دا طالبان خو به مسؤلیت په غاړه اخلي، مګر د دې شاته هغه قوي استخباراتي کړۍ دي چې دا عملات سازماندي کوي، ځکه کوم فشارونه چې نړیوالې ټولنې په پاکستان راوړي دي. پاکستان غواړي چې دا خپل مشکلات بېرته افغانستان ته واړوي او وایي چې ګوره موږ په دې کې اطلاف نه لرو، مګر دا نه په خپل افغانستان کې دا عملات رایې کیږي. مګر د څېړنو په وخت کې چې څېړنې کیږي، بالاخره معلومیږي چې دا د اخوا د ډیورنډ کرښې نه سازماندي شوي او دا عملات انجامیږي. اول خو باید دا ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونو کې کوم کشفي او استخباراتي بنسټونه چې دي، دا د دوی ډېر ضعف ښکاره کوي.
مجاهد صاحب ما غوښتل همدا درنه وپوښتم، په عموما د داسې حملو په وخت کې چارواکي یوه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو سیمو کې هم ټینګار کوي چې دوی وایي چې د داسې حملو مخه نه نیول کیږي، بیا د نړۍ ځینې بام نه خارونه نمونه راوړي چې په پلاني خار کې هم داسې یوه حمله وشوه، تیر کال هلته وشوه، او ګوندې داسې خلکو ته ښیي او توجیه کوي چې دا ډول حملې د مخنیوي وړ نه دي. د تاسو فکر باندې د افغانستان امنیتي استخباراتي ادارې ځینې کمزوري لري چې د هغې په رفع کولو سره دا ډول حملو مخه نیول کیدای شي؟
بدون د شک چې دوی دا خبره په نورو اچي، ولې واقعیت خبره دا ده چې دا دوی خپل کمزورتیا ده. په استخباراتي بخش کې په مجموع امنیتي ملي او د تروریزم سره د ترګرۍ سره د مبارزې ریاست، د استخباراتو ریاست او په ملي دفاع وزارت کې د کشف ریاست، دا ټول ضعیف لاملونه دي چې دوی نشي کولای د دې حملو مخه ونیسي. اساسا دا ده تر هغه وخته چې استخباراتي بخشونه د موږ پیاوړي نشي او دننه په دښمن کې نفوذ پیدا نه کړي، یو استخبارات یو مسلک دی، دې ته اګنتوري شبکې وایي، باید موږ هلته دننه په دښمن کې په غټو کچو باید خپل کسان ولرو چې موږ سره دا معلومات د مخې نه شریک کړي او دا په نطفه کې خونسا شي. دا یو واقعیت دی چې کوم حمله چې تیاریږي وخت د کابل ښار ته راغله، تاسو نن ولیدئ چې پولیسو هغه موټر امبولانس موټر چې دا مواد کې ځای د ځای وو هغه یې ودروه، بالاخره هغه ځان ته انفجار ورکړ. هغه ته هر ځای هدف دی، اما باید دا په هغه محل کې چې جوړیږي پلان کېږي هلته ځای د ځای خوب ساسي راپرین ښودل شي، ځان نه هغه ټوخارو ته راداخل شي. دا
مجاهدو
بخت کمزورتیا ښي.
مجاهد صاحب دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې دا اوس افغان حکومت دیننه یو لړ سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، د حکومت دیننه د والیانو د ارګ د دوی ترمنځ ځینې وختونه د شخړو او جنجالونو ریپورټونه دي، د احزابو ترمنځ دي، دغه دی حکومت ترمنځ سیاسي ناندري څومره د پیښو د زیاتېدو سبب کیدای شي؟
پتاسف سرا سی پا افغانستان کی دغا هم یو غط لامل دی، دلتا دیر لاملون نور همستا پا حکومت کی دنن بازی لاملون دی، لکا پا خپلا دا کورنه اشاره پا وزارت کی ترکم حدت زب جیریان که امتیانون دی بها دا سرتیر نیوری تر جنرال دا طول پا دی انتظار کی سباب دی زنه ایستاسم او سباب نیم، نو دا هم لامل کی دی سی. او بل دغا سیاسی شخری واقعا یو مشکلات دی، مشکلات په دا معنا چې دلته اتفاق وجود نشته، په سیاست کې اتفاق وجود نشته، د حکومت سره همکاري خلک نه کوي، سیاسي آزاد دوی سره همکاري نه کوي، هر سړی په خپل سری روان دی، قمندانان د ولایاتو حتی ګواښونه کوي چې موږ څوک نشي شته کولای، والیان ګواښونه کوي، سیاسي لانجې دي بنان، دا ټول تاثیر غورځي په امنیت او په ثبات باندې. زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول یو اتفاق او یو اتحاد وکړي او دغه مشکلات نه افغانستان نه ووځي. دا تنها په دې باندې هم نه کېږي چې بهرنۍ دنیا موږ سره ته بېګا کومک وکړي او موږ تیار ورته څملو او بېکاره خرو وشکوي هېڅ کار نه کوو. زه هیله مند یم چې دغه چارواکي هم لاس په کار شي، نور د خلکو هډوکو ته چاړه رسېدلې ده،
مننه. دا راته ووایي چې په داسې وضعیت کې چې حکومت وخت په وخت د سولې د خبرو په اړه ټینګار کوي او بیرته یې په مقابل کې د حکومت وسلوال مخالفان دغسې خونړۍ حملې کوي چې تلفات یې زیاتره ملکي وګړي عوام خلک یې، د سولې راتلونکی تاسو څه ډول وینئ؟ د سولې په اړه دا خبرې چې کیږي او د سولې په اړه بحثونه چې کیږي، تاسو په دغه سی یو وضعیت کې په کوم نظر ګورئ؟ کلن جواب راکړي.
لن جواب خدا دې چې سوله یعنی د چا سره سوله؟ هغه چا سره باید سوله وشي چې د افغانستان خلکو سره غواړي سوله وکړي. حکومت هم اراده نه لري او مخالفین هم اراده د سوله نه لري، اصلا اراده وجود نه لري. تاسو وګورئ حکومت هره ورځ اعلان کوي مخالفینو ته چې تاسو وسلې په ځمکه کېږدئ، د موږ اساسي قانون ومنئ، هر څه موږ ته وایو هغه ومنئ، موږ تاسو سره سوله کوو. دا خو سوله نه ده، دا په معنا د تسلیمي ده. مخالفین یو جهاد دی، یو سیستم دی، هغه 15 کاله په افغانستان نوي سلنه حکومت کړی دی او اوس هم 10 کاله 14 کاله کی عملاً جنگ کوي. نو که دا تا قانون اساسي منلی دی، تا ټول مشکلات یې منلی، نو دوی به جنګ ولې کوو؟ سوله په دې صورت ممکنه ده چې د افغانستان هغه بې طرفه ولس، مخور مشران، علما، جهاد علما دا په کې کینی او میانجیګري وکړي، د دواړو طرفونه هغه کسان انتخاب شي.
مننه کوم مجاهد صاحب، کور مو ودان، موږ سره وخت په کمیدو دی، ډیره زیاته مننه. دوستانو، محمد اګل مجاهد د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه چې د نننۍ پیخي په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګندوه. تمیم اخګر د ازادي راډیو خبریال په هغه څلورلارې کې، د صدارت په څلورلارې کې دی چې نن پکې دغه خونړۍ پیښه شوې وه. اخګر صاحب، له تاسو نه به داسې په لنډو ټکو واورو چې تاسو څه تازه جزئیات لري په سیمه کې، دا اوس وضعیت څنګه دی؟ ایا ټول ټپیان له ماتو ګډو راستل شوي دي؟ سیمه وسم کلا بنده مهرباني.
بله سلام، تاسو سیمه اوس هم کلا بنده دي، امنیتي ځواکونه په ساحه کې شتون لري او تر دا اوسه پورې هم رسنیو ته اجازه نه دي ورکول شوي تر څو ساحې دننه وباسي او تصویرونه وباسي. دلیل لکه څنګه چې دلته ځینې امنیتي کسان چې زما سره په ځواب کې وایي چې اوس هم ځینې دیوالونه چې لرول شوي دي ځینې ځایونه چې خراب شوي دي د دغه ساحې مابین کې هغه ته امکانات شته چې ځینې ټپي یا جسدونه دلته پراته وي او امنیتي ځواکونه هلته کوي چې هغوی د هغې ساحې نه وباسي. تر هغه ځایه پورې چې معلومېږي دا ډېر کوچني چاودنه نه وه. دا داسې یو چاودنه وه چې د ساحې شاوخوا چې ډېری دوکانونه وو رسټورانتونه وو ټول یې خراب کړي دي. مانای مقصد دې دوهانې نړول دي او زموږ څخه د مساحه تامې ځینې برخې چې هلته د پولیو واکسین او نور واکسینونه څنګه وو هغه هم چاتې ورته غورځولې دي او ډېرو کسان پکې مرفوب راوښتي دي.
نو اخر صاحب د تاسو هدف دا دی چې دا چاودنه داسې ښکاري چې ډیره درنه چاودنه شوې ده، ځکه دا تاسو چې کومې سیمې یادې کړې دا خو د یو بل نه په ښایسته ډیره فاصله واقع دي. دا په دې معنی چې چاودیدونکي مواد دومره زیات وو چې تر ډیر لرې لرې ساحو پورې ورانې او ویجاړې رامنځته کړی دی، او دغلته چې خلک وو او دغلته چې دفترونه وو ټولو کې تلفات اړولي. ډیر زیاته مننه اخګر صاحب، وخت را پسې را په کمیدو دی، د تاسو نه مننه کوو. پر روانه خبرونه کې به بیا زموږ همکاران در سره په تماس کې، خصوصا د دری برخي همکاران له تاسو به د سیمې تازه حال اخلي. په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر حمید مومند د پیخي پاړه په کابل کې د سیاستوالو، بهرنیو ډیپلوماټانو او همدارنګ د نورو چارواکو عکس العملونه څارلي دي، همدا اوس را سره دی. مومند صاحب، تاسو نه به واورو چې د پیخي پاړه په کابل کې په ځانګړې توګه د بیلابیلو سیاسي لورو بهرنیو ډیپلوماټانو تاثر څه دی، د هغوی عکس العمل څه دی، هغوی څه وایي په دې اړه؟
نیو رپورټونو کې هم ورته اشاره شو، زبا بیا هم د افغان حکومت د مشرانو او په کابل کې د ځینو سفارتونو او له هیواد بهر ځینې خبرګونونه چې خودل شوي په هغه بعد باندې تاسو ته معلومات درکم. د افغان حکومت مشرانو د شنبه د ورځې د خونړۍ حمله خبرګون کې هوټ سرګن کړی چې د تروریزم په خلاف مبارزه ته به پرته له کوم تفکیک نه دوام ورکړي. د ارګمانی په بیان کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي دی چې تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی په داسې حملو سره د افغانستان د ثبات او حسین په وړاندې خنډ نشي کېدای. په بیان کې ویل شوی دی چې ولسمشر ټینګار کوي چې د نړۍ ټول هیوادونه له کوم تفکیک پرته دی د تروریزم د شومې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه وکړي، ځکه په بیان کې دې ته اشاره شوې ده چې د هیواد رئیس جمهور رئیس په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو کنفرانسونو کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې د تروریزم ګواښ اوس نړیوال شوی دی او په وړاندې جدي مبارزه ته اړتیا ده. همداراز اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د حمله مرتکبین به مجازات شي او پکار ده چې افغانان یو موټی توګه د تروریستانو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار حنیف اتمر هم د ټویټر په پیغام کې ویلي دي چې تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکیانو په وړاندې هیڅ ډول رحم نه لري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني بیا په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا د تروریستانو د جنایت د دوام یو بیلګه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملو د غندلو تر څنګ د خپل هیواد په سازیتوب باندې دا ډاډ ورکول غواړي چې امریکا به د یو سولمن او سوکال افغانستان د رامنځته کولو لپاره د زړورو افغانانو او حکومت په خوا کې ولاړ وي. په کابل کې د هند سفارت او په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزارت په جلا جلا پیغامونو کې دا حمله خورا وحشیانه بللې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله په هیڅ صورت توجه کېدای نه شي. په بیان کې ویل شوي دي چې د هند حکومت او خلک د افغانانو تر څنګ ولاړ دي او له افغانانو سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. په کابل کې د جرمني سفارت هم د ټویټر په حمله غندلې ده او ویلي ده چې جرمني د دې حملې د قربانیانو تر څنګ ولاړ دی. په ټویټر کې ویل شوی دی چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي آسیا او د ټولګټو هیوادونو په چارو کې مسؤول بورس جانسن بیا د ټویټر په پیغام کې ویلي دی چې د چاودنې د خبر په اورېدو ټکان خوړلی دی او د ده په وینا افغانان د سولې مستحق دي. همداراز په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه حمله غندلې ده او د افغانانو په تو سره خپل غم شریکی خو دل زبل ان سپتر سره پر چکم پیغامونه موږ تر رسیدل هم دوم ردی البته دغه پیغامونه لړی دوام لري او د هر شیبه په تیرې دو سره د نړۍ د بیلابل هوادونو لخوا نوی نوی پیغامونه را رسیږي
ډیره زیاته مننه حمید مومن قدرمنو دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په روانه نیم ساعته خبری مجله کې زموږ همکار سلطان محمد سرور در سره دی.